په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیریم او د مشال لیډیو په یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو هرکلی کوم. امریکا هغه خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان د لسکرنۍ جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازت ورکړل شوې ده، ولې بیا هم دغه تډیر سیاسي ګوندونه خپل سیاسي هلې ځلې نشي کولی؟ په جلوزو کیم کې د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو څه حال دی؟ د پېښور ښار تاریخي اهمیت څه دی؟ او په سیمه کې څه اقتصادي چارې روانې دي؟ دغه ټول راپورونه لرو. لومبي ورزو بوریوال کاکړ ته چې دغه خبرونه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری پر 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته پیښ شي. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي چې په کوزو کورم کې د یوې نښتې په ترڅ کې اوه عسکر وژل شوي او 15 لا درک دي، او په ډېره اسماعیل خان کې ناڅرګند وسلوالو د نجونو یو سکول په 14 توکو الوزولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری پر 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته پیښ شي. نوموړي دا خبرې له هغه وروسته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وکړې چې د دې ملک سترې محکمې یا سپریم کورټ د توین عدالت په کیس کې هغه د روانې میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته وروغوښته. د پاکستان سپریم کورټ اووه رکنی بینچ مشریه جسټس ناصر الملک کوله په خپل مختصره فیصله کې وویل چې وزیر اعظم د سپریم کورټ پر پریکړه په عمل نه کولو سره توین عدالت کړی دی، چې له کبله به نوموړی د فروری پر 14 نیټه ګرم وګڼل سي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز حسن خبریالانو ته وویل امکان شته چې د دې فیصلې پر ضد دوی په عدالت کې درخواست جمع کړي. که چیرې وزیر اعظم ګیلانی په رسمي توګه د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګڼل سي، نو له خپلې څوکۍ څخه پر لرې کېدو سربیره نوموړي ته د شپږو میاشتو د بند سزا هم اورول کېدای سي. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي چې په کوزه کورم کې د یوې نښتې په ترڅ کې اوه پاکستانی عسکر وژل شوي او 15 درک دي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال د پوځي استخباراتو له خولې وایي چې دا پیښه تېره شپه د کوزه کورم په شهیدانو ډنډ نومې علاقه کې پر نواب چک پوسټ رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې دوه عسکر ټپي شوي هم دي. بل پلاو له ناڅرګند ځای څخه له مشال ریډیو سره په ټلیفون خبرو کې د وسلوالو طالبانو ویاند احسان الله احسان د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پاکستانی مطبوعات د پاکستانوي امنیتي چارواکو له خولې وایي چې دوی هم په دې پیښه کې 13 وسلوال وژل دي. د مشال ریډیو خبریال د خیبر ایجنسی د سرکاري چارواکو له خولې وایي چې د خیبر د لرې پرتې سیمې تیرا په زخخیلو کې په یوه بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د دوی په خبره دغه چاودنه د زخخیلو د توحید الاسلام ډلې پر کسانو باندې ترسره شوې ده او لا یې تر دې دمه چا پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په ډېر اسماعیل خان کې ناڅرګند وسلوالو د نجونو یو سکول په 14 توکو الوزولې دي. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو چارواکي او ځای خلک وایي چې دا پیښه د کوټلي سیدان په سیمه کې تیره شپه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې وسلوالو د سکول په یو کوټه کې 14 توکي ځای پر ځای کړي وو. د سکول چوکیدار مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو دی وتاړي او بیا دا چاودنه ترسره کړه. چا تر اوسه د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. سپین وانی د پنځشنبه په ورځ هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې امریکا د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ د یوې خبري غونډې پر مهال په دې اړه وویل
We all remain from President Obama.
لولس مشر براک اوباما نیولې د انتظامی تر لاندنه پوره پوره مونږ ټول د لزبن موافقه لیک تجمن یو چې هدف مو د امنیت د زیموري او افغانانو ته د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایا بشپړول دي. دا ښکارا ده چې د دفاع د وزیر لیون پینټا مسولیت دی چې د ناتو او ایساف له همکارانو او افغان حکومت سره په ګډه ازمکنه حالاتو ته پکتنه د دې خبرې درکو لګوي چې مونږ به څنګه د اوس او د 2014 کال ترمنځ د انتقال دغه پروسه عملی کوو.
د لهغه وروسته دا چې رسنیو د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا له خولې خبر ورکړیو چې د 2014 کال په نیمایي کې به په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه له امنیتي دندو پر شاسي او پر ځای به د همکاري او مشورې ونډه ترسره کړي. ویل کیږي چې د اروپا په زیاترو سیمو کې د زیاتې یخنۍ له امله 134 کسان مړ شوي دي. د پولینډ چارواکي وایي چې د بیخي ټیټ حرارت له کبله 9 تنه مړ شوي دي، له کوم سره چې د تیرې اونۍ راهیسې د مړ شوو شمېر 29 ته رسېدلی دی. د دې هیواد په ځینو سیمو کې د حرارت درجه منفی 2 ته راټیټه شوې ده. د یوکران چارواکي وایي چې د دوی په هیواد کې هم د سخت یخنۍ له امله په تیره اونۍ کې د مړ شوو شمېر 3 ته پورته شوی. د ریپورټونو له مخې په دې هیواد کې په زرګونه خلک تر 2000 په زیاتو لنډمهالو سرپناو کې مرسته غوښتې ده. د ختیځې اروپا ځینې سیمې او د بالکن هیوادونو ځینې کلي په بشپړ توګه د واورې د زیات اورښت له امله له نورو سیمو څخه پرې شوي دي. په کزاکستان کې هم د ریپورټونو له مخې د حرارت درجه له منفي 130 تر منفي 140 پورې راټیټه شوې ده. او د پاکستان د انګلستان په وړاندې د کرکټ په دریمه ټیسټ لوبه کې لږ شیبه وړاندې 46 منډې کړې وې او 8 لوبغاړي سوځېدلې وو. تر دې وړاندې پاکستان پچه ګټلې وه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې وه. د دې لوبډلو ترمنځ د درو لوبو د لړۍ لومړۍ دواړه لوبې د پاکستان لوبډلې ګټلې دي. او بل پلو د هند او آسټرېلیا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه هم نن د آسټرېلیا د میلبورن په میدان کې ترسره کیږي. د هند لوبډله د دې دورې په ترڅ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ ده او ټولې لوبې بایللې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې متاسو لپاره دغه راپورونه راوړی دي. امریکا هغه خبر رد کړی چې ګنې د افغانستان په اړه یې خپله تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویکتوریا نیولینډ
At our goal is to complete this transition to Afghan lead by the end of 2014.
په قانون کې په قبایلی سیمو کې حل زلې کې دي شي، خو په عملی توګه داسې کول د ځینې سیاسي ګوندونو لپاره ګران.
قبایل دومره مدلې شوي دي، دومره پسمانده پاتې شوي دي چې هغه په دې خلکو اوس اعتبار نه کوي. دې سیاسي پارټو خپل ګراوند ورک نه کړی.
د قبایلی سیمو نه بیکور شوي خلک په جلوزو کیم کې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. زموږ ونیزه خپرونه اقتصادي نړۍ به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ اړومبی راپور ته چې د افغانستان په اړه باندې دی. د امریکا د دفاع وزیر له دې څرګندونو وروسته چې امریکایي ځواکونه به د کال 2013 په نیمایي کې د افغانستان د جګړې له میدانه وځي، سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ هغه مفکورې رد کړي چې ګواکې امریکا د افغانستان د لسکرنۍ جګړې په اړه خپله تګلاره بدل کړې ده. په عین حال کې ناټو ویلي چې په افغانستان کې به له ټاکل شوي پلان سره سم د کال 2014 تر پایه خپل جنگی ماموریت ته دوام ورکی. په دې اړه له واشنگټن نه هارون باچا نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې ویل کیږي د امریکایي ځواکونو د افغانستان د جګړې له ډګر څخه د 2013 کال په نیمایي کې د پشا کېدو د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وروستیو څرګندونو د دې هیواد د اروپایي ملاتړي او هم د کابل حکومت په اشتباه کې اچولی دي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکر نه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو مهال ویش د ناټو دغه پلان سره په سمون کې دی چې په ترڅ کې به د دې هیواد د امنیت ذمہ‌واري د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته حواله کړل شي. نوموړي زیاته کړه د دفاع وزیر د وړمې ورځې وینا د هغو پرمختګونو په اړه چې ممکن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د وزه شوې تګلارې د عملي کېدو پر مهال رامنځته شي یوه ارزونه وه. په ورته وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ هم یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د جګړې د تګلارې په اړه ناټو سره شوي تړون ته د خپل حکومت د کلکې ژمنتیا ډاډ وښود چې ویویل
له
ولسمشر براک اوباما نیولې د انتظامیې تر لاندېنیو پوړیو پورې موږ ټول د لسبن موافقه لیک ته ژمن یو چې هدف مو د امنیت د ذمہ‌واري او افغانانو ته د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه بشپړول دي. دا ښکاره ده چې د دفاع د وزیر لیون پینټا مسولیت دی چې د ناټو او ایساف له همکارانو او افغان حکومت سره په ګډه ازمکنیو حالاتو ته په کتنې د دې خبرې درک لګوي چې موږ به څنګه د اوس او د 2014 کال تر منځ د انتقال دغه پروسه عملي کوو. خو رویټرز جانس بیا په عین حال کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې لخوا را بدل شوې د یوې وروستۍ استماعي غونډې پر مهال د دفاع وزیر لیون پینټا په دې خبرو چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د ټاکل شوي پلان په خلاف د وخت نه مخکې وباسي د یاد ایوان غړي غړو د حیرانتیا اظهار وکړ. اجانس د کانګرس د استخباراتي کمیټې د مشر مایک روجرز لکول لیکي چې وایي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ورته وویل کېدی شي د پینټا سرګندونې رښتیا وي، خو دا ده چې د وخت نه ډېر مخکې په ډاګه کړې. په داسې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس بیا ویلي د دفاع وزیر تبصره د حد نه زیاته تحلیل شوې او زیاته کړې ده چې په 2014 کال کې د انتقالي پروسې د بشپړېدو لپاره ضروري ده چې په 2014 کال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د امنیت ذمهوارۍ افغان ځواکونو ته حواله کېدل پیل شي. د نوموړي په خبره پلان دا دی چې په راتلونکي وختونو کې به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه د جګړې د میدان مشري پرېږدي او افغان ځواکونو ته به سپاري چې دغه شان د 2014 کال تر پای به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمهوارۍ د انتقال دغه لړۍ بشپړ شي. دغه راز د پینټاګون د ویان کیپټن جان کیربي په حواله هم ویل شوي چې هغه موافقه چې امریکا دوه کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه له ناټو سره په لیسبن کې کړې وه د امریکا دفاع وزارت پرې ټینګ ولاړ دی. اخو بیا هم د زیارت پورس د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته چې مخه یې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د ستراتیژۍ په اړه غور کول وو، د یاد سازمان عمومي سکرتر انډرس فوګ راسموسن یوې خبري غونډې ته په وینا کې په زغرده وویل چې کته چا دا خیال وي چې په افغانستان کې به د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسیږي نو دغسې نه ده. مونږ تیر کال د انتقال لړۍ پیل کړه، دا پروسه به د 2014 کال تر پایه دوام ولري او مونږ له افغان امنیتي ځواکونو دا تمه لرو چې د 2014 کال تر پایه به د ټول افغانستان د امنیت ذمهوارۍ اغوستې وي لکه څنګه چې پرې د ناټو د لیسبن په غونډه کې مونږ موافقه شوو. ښاغلی راسموسن دغه راز ټینګار وکړ چې د انتقالي پروسې په موده کې به هم د ناټو ځواکونه په جګړې کې برابر برخه واخلي، خو دا چې له یاد نیټې څخه څومره وخت مخکې به ناټو وکولی شي افغان ځواکونو ته د جګړې د ډګر مشري ور په غاړه کړي، نوموړي وویل چې لا یې په اړه کوم اټکل نشي کولی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو دوږی قدر مند اوریدونکو چې تاسو د پاره هر ورځ د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي. اوس ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته. د پاکستان په قبایلی سیمه کې سو میاشت وړاندې حکومت د سیاسي حلو ځلو اجازه ورکړې ده، خو د هیواد د سیاسي ګوندونو لخوا په دغه سیمه کې په سمه توګه لا فعالیتونه نه دي شروع شوي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي پارټو د موجودګۍ د کموالي څه وجوهات دي؟ په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان موجوده حکومت قبایلی سیمې ته پولیټیکل اکټ غزولی، یعنی هلته یې د سیاسي حلو ځلو اجازه ورکړی دی، خو په دې لړ کې د سو میاشتو تیرېدو باوجود هم په قبایلی سیمه کې فعال سیاسي حلې ځلې په نظر نه راځي. ځنې قبایلی سیمو کې مذهبي ګوندونه حلې ځلې جاري ساتي، خو څېړونکي وایي چې دغه به وړاندې هم کېدلې، ځکه چې قبایلي ولس زیاتره مذهب پاله دی نو د موجوده بدلون سره دغه حلې ځلې تړاو نه لري. دا چې قبایلي خلک د هیواد آزاد فکر سیاست کې شاملې دل نه غواړي او که سیاسي پارټۍ د غسیمه کې کردار تر سره کولو ته لیواله نه دي. په دې پوښتنه ډاکټر فصیح الدین چې د عثمان خیل قبیلې مشر دی او د خپل قبیلې د سیاسي بیداری مهم یې شروع کړی دی، مشال ریډیو ته وایي.
پولیټیکل پارټیز اکسټرا ان تور خو شوې دي، خو د سیاستدانانو لپاره قبایلو ته تاکسی دی دا صرف دی اکس خو نو منی کړی، دا خو د دوی رونه دي پښتانه دي، د دوی نه مخکې هم ډېرې خبرې شوي دي، دوی به غم خادی له دل راتلل. د ډېر خلک د دوی په پارټو کې بلې ښارونو کې شامل دي. هلته نور وجوهات دي، قبایلو کې د دوی هغه عزت نشته، قبایلو کې دوی ته هغه هرکلی نه ویل کېږي، قبایل دومره مګلې شوي دي، دومره پسمانده پاتې شوي دي، دومره د هغوی اعتماد خراب شوی دی چې هغه په دې خلکو اوس اعتبار نه کوي. قومونه دوی ته معلوم نه دي، دوی سیاسي پارټو خپل ګراوند ورک نه کړی.
بلخوا د متحده قبایل پارټۍ مشر ملک حبیب اورکزی وایي چې قبایلی سیمې کې د سیاسي حلو ځلو او فعالیتونو د کموالي یو وجه دغلته د امنیت مسله ده، او کوم سیمو کې چې امن وي نو ځینې سیاسي پارټۍ هم وخت په وخت هلته خپل فعالیتونه کوي.
سیکیورټي حالات داسې دي په قبایلی سیمو کې دننه
چې هغه د دې شي ما خیال اجازه فلال نه ورکړي چې دا خاص کر دینی پارٹیو تا خود سے مسئلہ نوی التا پروگرامونو کی خوشی کم دلوری پارٹی دی زن دیتا بو فیلال سیب دا سی زرخ تینا چی کار شروع کی ما دا ویدلیو چی پسادی کی پر تیری میاشتی کی جماعت اسلامی کی طرف نجو پروگرام سیو جمعیت علماء اسلام ہم اخبال لیزلی کری کو دینا پا پرچنار کی دا پیپل پارٹی والا ہو ہم اخبل پروگرامونه کړی دي او اوس په دې میاشتې کې په میرالی کې د جمعیت علماء اسلام د غټه غونډه شوې وه خپلې پارټۍ په جنډې لاندې نو زه وایم دا یو شروعات دی نو انشاءالله تعالی دا به موږ ته یو ښه بیس پرووایډ کوي.
ملک حبیب اورکزی زیاتوی بیلابیل سیاسی ګوندونه چې وخت په وخت یې حکومت هم کړی قبایل وای د دوی حقونو لپاره هیڅ ډول کردار نه دی تر سره کړی. د خبرې ته ډاکټر فصیح الدین هم اشاره کوي او وای چې په خپل یې د قبایلو د سیاسي بیداری کار شروع کړي او د لړکی د مومند او باجوړ جنسې د یو شمیر سیمو سفر کړي دا چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو سم مستقبل دی او قبایل سره ډول د هیواد په سیاسي بهیر کې شاملول ممکن دي. په دې اړه ډاکټر فصیح الدین وای
زه خو دا وایم چې دا سیاسي پارټۍ خو په دې ښارونو کې ورته اوس خلک ته نفرت کوي. تاسو ودې ټي وي او ریډیو تم ګورې د عوامو خبرې ما اوري خو دا چې یو ورجل سندیل د نشي کولای اعتماد دې پټو باندې ختم نه خلک دې احتساب چي وي د کرپشن کې شنو په سپریم کورټ کې پراته یو دل تم پراته زما دا یقین نه دی چې د قبایلو کم ساده لو خلک دې هغه سره دې دا لوبې ټوکې وشي کوم جدل تکیږي نو هغه خو دې یوې لارې خلک دې او د یوې لارې خلکو سره په پاک صفه ژوند ولر خلک خبره کوي د ابوی خپل مقامی خلک خبره کوي تاسو په کله باندې سړی ان تاسو مت نشي راستي نو دا خدای د بل دی پارټي و راځي او ال تبور ته سوې چې ما هر بار په خوا سکري دي قبایل خو چې پورا یو تاریخي سلسله کړي کې ته ان خطر نه د ابوی سره نو دا چې خو په تابه تا د هر کلیم نه وي
دا راز ملک حبیب اورکزی وای چې د قبایلی سیمه خلکو لپاره کار دی چې په خپل راوړاندې شي او یو نوې قبایلی سیاسي مشرتابه پیدا کړی او هغه بیا خپل عوام د نوې دور او بدلون په لار روان کړی.
دا یو خپل پلانینګ جوړ کړی دی چې د دې میاشتې کې به ان شاء الله د کورمی ایجنسی نه د سردې او بیا به یو غونډه په پارچینار کې کوو. دینه به زموږ شروعات کی یا زموږه تیاری ده نارت وزیرستان کې ان شاء الله ساوث وزیرستان کې ونه سي خپل د مومند دوستان مومند ایجنسی او د خیبر او د باجو ټولو سره خپل رابطه کې هم چې موږ یو نوی ایجنډي سره منشور سره راغلی یو او صرف د قبایلی خلکو له حقوقو خبرې کوو. یو خبره کوم تاسو ته د ریډیو په واسطه باندې ګزده یو پیغام عوام ته ورکوم چې عوامو کې هم لږ شعور پکار دی سیاسي شعور پکار دی چونکی موږ عوام ته پکار دی د ټول سیاسي ګوندونو داسې یو شعوري پروګرام جوړ کړو چې بای خلکو ته ووایي چې د سیاسي پارټۍ څه دی ولې چې اوسه پورې خو موږ آزاد حیثیت سره خپل خلک منتخب کړی دي.
که څه هم د هیواد دننه او بهر په یو غږ دا خبره کیږي چې قبایلی سیمو کې ترهګر پټ شوی دی او ټوله نړۍ یې د خطر سره مخامخ کړې ده خو سیړونکي وایي چې سیاسي هلې ځلې او پرمختګ به دغه سیمه کې یو لوی بدلون راولي او په مستقبل کې به دا سیمه د امن او ترقۍ یو مثال جوړ شي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
او سوبلا پور هم د قبایلی سیمونا د خیبر جنسینا بیکور شوی خلق چې په جلوزو کیمپ کې جون تیری د ګنشمیر ستوندو سره مخ دي. د خلک وای چې په سیمه کې د بدامنې لکبل خپل کورونه ته نشتلې او په کیمپ کې ورته د ژوند بنیادی سہولتونه نه ملاويږي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری راپور را لګړي دی چې په شریکه به وره
د خیبر جنسې د باډې سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو او نامنیو له امله بزرگونه خلک خپل کډو وستو باندې مجبور شوي دي. ځنې خلک په پیښور او داس نورو خوندي سیمو کې خپل خپلوانو کره ځي خو زیاتره به کور شوي خلک جلوزو کډوالو کیمپ ته خپل کډي وړي. د قدرتی افتونو د نظم صوبایی اداره یا پی ڈی ایم ای ترمخه په دې وروستیو کې جلوزو کیمپ ته خواوشا 4500 کورنۍ را رسیدلی دي او د مخکې نه هم پکې په زرګونه خلک میشت دي او لا هم نور کډې را روانې دي او دوی رجسټریشن عمل پیل کړی دی او په دستی توګه به تر 5000 پورې کورنۍ رجسټر کوي. په جلوزو کیمپ کې میشت د باړې سیمې نه بې کوره شوي خلک وای چې دلته دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او دوی ته معیاري خوراک او خیمې نه ورکول کیږي. په دې حکله باندې د باړې سیمې نه دې کیمپ ته راغلی یو تن نصیر پردی مشال ریډیو ته وای په دې اړه یو بل بې کوره شوی تن ضیاءالدین پردی وای
چې
په دې کیمپ کې د تیر دوه کالو راهیسې میشت د باړې سیمې یو بل تن ملاخیل پردی وای چې په خیبر کې امن غواړي او که خپلو سیمو ته ولیږل شي نو خپلې مزدورۍ به کوي. په جلوزو کیمپ کې میشت د باړې سیمې نه بې کوره شوو خلکو د مشکلاتو او شکایتونو په هکله مو چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای ویاند عدنان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
معیار په معامله باندې بالکل سمجھوتا نه کوو د هغې دپاره زمونږ باقاعده دلته یو پوره پراپر نظام موجود دی چې د هغې مطابق کم خوراکي اشیا یا غیر خوراکي اشیا دوی ته ورکړی کېږي. د هغې معیار چې دی نو هغه دی بهتر وي او په هغې کې هېڅ قسمه خبره نه وي او که څه داسې قسم شکایت راځي نو هغې فوري طور باندې ادا نه کړي.
د ځایي خلکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې ټول سکولونه روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي.
د مشال رادیو خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوس یو راپور د شمالي وزیرستان په اړه. د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې د برتانیا د واکمنۍ په وخت کې جوړ کړی شوی سردار ډیم د ځایی اوسیدونکو لپاره ډېرې اسانتیاوې جوړ کړې وې، خو د رزمک اوسیدونکي وایي چې دغه ډیم اوس د حکومت له پامه غورځېدلی دی او د سیلابونو له وجې ړنګ پروت دی. په دې اړه زموږ خبریال د سیمې نه راپور راکوي.
قبایلی سیما شمالی او جنوبی وزیرستان کې یو شمیر د اوبو واړه واړه ډیمونه لکه شیرا تلا ډیم، سنگسارا ډیم، ډانډ میرانشاه ډیم، مچی خیل ډیم، کان ډیم، سروبی ډیم او د سویلی وزیرستان ګوملزام او درګی پال ډیم چې پکې ځینې ډیمونه جوړ کړي شوي دي او په بازو باندې کار روان دی. دې نه علاوه ګڼ شمیر ځایونه داسې هم دي چې سروې یې مکمل شوي دي خو لا منظوري یې د دولت لخوا نه دی شوی. په دغه سیمه کې داسې ډیمونه هم دي چې د تیرو سولسیزونه ړنګ پراته دي. په دغه کې یو د شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک سیردار ډیم هم دی چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې تاجې برتانیا په وخت کې جوړ کړی شوی دی او د رزمک یو شمیر سیمو ته نه یوازې د سکلو بلکې په زرګونه کې نالا زری ځمکه او باغونه به د دغه ډیم څخه اوبه کېدل. د رزمک سیمې مشر ملک سیدمان نور وایي چې کله هم انګریزان د دې سیمې نه لاړل نو دغه ډیم هم په هغې حالت کې پاتې شو.
انګریزانو جوړ کړی و، دغه رسا پنځه بونده اتیا کولا شي چا دا ډم جوړ شوی دی او چا انګریزونو په مخه روپ شو سلابینا په رغل سلابې په پینا ارته سه بل په جوړ بس هغه په پینا یو وخت نه سیده پاته نه کې ودرته په کوم ګاډ لوړی په کوم مال یار لوړی پر رزما کم ته نه لوړو بل ایرپورټ ته نه رغلی شنکېتا او سریتا او دا مختلف تیمره کړی دی دا ټول ته په پینا نه لوړی مهم نه امتحان شته د دغه ډم د واجر روانه دو
حاجت ګل در رزما سیمه هغه کسته چې د غلطه د میوه لوی باغ لرلو خود وای چې د دې ډیم د خرابې نه پسې اوس هغه باغ وران ویجاړ پروت دی
په روا سلام یو ستم زکه مې په ابو دوا او دا بوغ نه و دا د موسی را غوندونه وی خپل وی کول ته د ختایری په پکړې شابه دیوا چې دا د سره درې به ختم شولې په دوا سوا کارناله بوغ شه د مانه نه وانتا د شاوتولی د بادوم پر په و دارا دا هر شای وی دا مانه او دا ماندته دا سبزی دو مو ماکینه وانتا ی میرلی د میرم شاته باندې پیرو دا مو خرڅا والا ز ش په عبود ور سارا غوندور په عبود وی داز غاور په وشي چې دا دیم په داغه نمونه بیا دا حکومت جوړکو توینه چر ازماک شنه کار خو ناشتا نه نیر ملی نه چرتا با خیر به دغه یا سره در به بنا او در ازماک به مزکه نه نه راه ته وسیلان نشتا دا کدا بغاشي پادری کول چې پر ازماک شه بیا بوغراسي می واه نسی
کلمو چې په دې اړه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی سمال ډیمز ان چارج مصباح الدین نه پختل نو دوی اووی چې دغه پخوانی ډیمونه کچرتا د فاټا سیکرټریټ په کاغذونو کې موجود وي او ورته فنډز ملاو شوی وي نو د بیا ودانۍ کار یې ممکنه ده
فاټا کې غومنګ بلا ډیمونه شروع دي کنه درې ډیم باندې اوس کار شروع ده نارت کې یو دغه کن ډیم کنه دغه اف آر ڈی خان کې د پروارا ډیم دی باندې کار شروع ده اوس نارت کې جو جوړ ده ڈانڈی ډیم ساؤت وزیرستان کې جوړ ده درگی پل دین علاوه نور ډیمونه دي فرغې باندې سټڈی شروع ده دغه ڈیم بارہ کے ماں بالکل علم نشتہ دے نظم صرف جوڑوں پورے کار دے اگر کرے پیر واڑی کدا واڑی فاٹا سیکرٹریٹ گئی کدا گئی پکا غزون کی یہ اعلیٰ یعنی اگئی تو فنڈ میں لائے گی داغی دے ریپیئر پروجیکٹ تو نہیں ملائے گی بیا خود اگر ریپیئر نہ شو کرے سو کنا
دسی میں خلق وائی چکا دولت دا غلطا توجہ کڑی نو ڈیر دا سے زیو نشتا چ کامیاب ڈیمونا حلتا جڑے دیشی چلا وجہ بے دسی میں پا پرمختگ کے مہم رول و لبوی
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
په ډېر اسماعیل خان کې نصرګند وسلوالو د جنو یو سکول په چاودیدونکو توګه لزول دي د ډېر اسماعیل خان د پولیسو چارواکي او ځای خلک وایي چې دا پیخه د کوټلی سیدان په سیمه کې تیر شپه په داسې حال کې رامنځته شوې چې وسلوالو د سکول په یو کوټه کې چاودیدونکي توکي خو په دغه اړه باندې نور حال د سیمینا زمنګا خبريال راکړي
ڈیر اسماعیل خان سے نصرگندہ کسانو دی جنکائی دے اتم درجے سکول پا بمبی چودنے و الوازا والو دے ڈیر اسماعیل خان پولیس چرواکی او دیسی میں اسے دن کی ویائی چدا پیشا دشپے دوینی میں باجے دے ڈیر اسماعیل خان شارنا دل مروے دب پا لوری درے کلومیٹرا پا فصلے دے درازیندہ ڈیر اسماعیل خان پا سڑکی لیاری مشت کلی کوٹلی سائدان پا کلی کشے مخیتا راغلا چرتا چ نصرگندہ کسانو دی جنکو سکول پا یوے کو ٹیکشے چودے دن کی داری خواندی کڑی وو چه دکومو پا چاو ده دلو ده سکول یوا ساتل یا بر امدا ده چار دیواره یو لورای او دره کوٹه پا بش پر تور پا مزکی را وغر زیده او دو نورو کوٹو تا زیان ورا سیده ده سکول سارون کی تا کشا مشال ریڈیو تا وویل
ڈیڑھ بجے آئے ان پتہ کتنے آدمی تھے اور مجھے باندھا ادھر رسیوں سے
ساڑی راغلل زئی پا پڑیو وطاڑلم دو خپل کار لا گیا کھا او بیا چودنا وشوا درے کوٹے نسکورے او دو نورو تا زیان ورا سیدا
دو کمرے کریک ہوئے تین کمرے گر گئے
دا ٹاؤن پولیس تھانے ایس ایچ او فرمان دے پیشے پہ براکش پہ دا رنگ وجا گئے دا
سکول میں دو کمرے اور ایک دفتر ہے یہ
ڈیمیج ہوئے سکول سے یو دفتر دو کوٹے دی پولیس دے یو دکان پلٹنا وکڑا خو حالتا سوک نہ ہو دے گرفتاری پہ غرض لگیا یو کوشش کا ہو
کوشش
کچھ ایک دو گھر کو تو ہم نے ریڈ کیا ہے کہ ان میں وہ آدمی وغیرہ نہیں تھے.
یادہ دیوی چپدا اسکول شش پیش جنا استاذانو یو سل اتیا جن کئی چنیانو تا سبق وشو لی او دے سولی پشتونخوا پسیما ڈیرا اسماعیل خان شے دے سکول الوزاولو دا اولنے پیش ادا چمخ تراغلا او ذمہ واری یا چاہا قبول کڑے نہ دا. سیلاب مسعود, مرشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
دے مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنگ شبیلا په پښتونخوا او خوش سیمو کې ماسپخین یوانی ما بجه کې دن کې دا قدر مندردون کو مهم خبرونه باورو. د خبرونو رستو بتا ستا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو د زنو برخو کتنه وړاندې کو او تاسو د پارم د اقتصادي نړۍ خبرونه هم ساتره ده. راځي چې د بوروال کاکړ نوم به خبرونه وره.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي چې د فروری پر 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته پیښ شي. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي چې په کوزو کرم کې د یو نشتې په ترڅ کې د دوی و عسکر وژل شوي او 15 لا درک دي چې وسلوال طالبان وایي څلور له دوی سره دي. په ډیر اسماعیل خان کې ناڅرګند وسلوال د نجونو یو سکول په چاودونکو توکو الوزول دي او امریکا هغه نظرونه رد کړي دي چې ګواکې دوی د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده.
مهم خبرونه مورید او اوس د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو چې دغه هیواد سیمی او نړۍ په اړه کم قسمه خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی دي.
نن پاکستانی ورسپانو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت له خوا د تیلو په بیو کې په اضافه باندې د ولس او سیاسي ګوندونو له طرفه سخت رد عمل مخې ته راغلی دی. ادارې لیکي چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته د ګاډي مالکانو کرایانو کې هم د 15% نه تر 10% پورې زیاتوالی کړی دی. ادارې لیکي چې یو خوا د پېټرولي موفاقي وزیر ډاکټر اسیم حسین وایي چې نړیواله منډي کې تیل ګران شوی دی نو ځکه دلته هم د اطلاعاتو وفاقی وزیر فردوس شکوان د وفاقی کابینې د غونډې وروسته پریس بریفینګ کې وویل چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله واپس کېدی نشي ځکه چې بجټ کې د پېټرولیم لیوی په مت کې روان کال کې 1.60 ارب روپۍ وصولول وو خو تیرو شپږو میاشتو کې صرف 40 ارب روپۍ راغونډې شوې او دغه رنګ د شپږو میاشتو کې حکومت د 40 ارب روپو د خسارې سره مخ شو او که د پېټرولیم په نرخونو کې مو زیاتوالی نه وکړي نو بیا به مو نوټ نا چاپ کول او داسې بعد د دې له کبله په مشیت باندې ډیر بد اغیز پریوته وو. ادارې لیکي چې دا معلومه نه ده چې د دواړو کې د کوم بیان رښتیا دی. ادارې اخیری کې لیکي چې پولیس د بوج غرزولو په ځای حکومت له پکار دي چې د ټیکسونو نظام غوړه جوړ کړي او د دې سره سره نور داسې ذرایع پیدا کړي چې پولیس د ګرانې دا بوج کم شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي کابینې غونډه کې وزارت داخله او سیفران ته پاکستان کې د میشت 15 لکه افغان کډوالو د واپسې لپاره ہدایت شوی دی. حکل چې هم دې لړکی اقدامات شروع شي نو اقوام متحده او نړیوال رولوی په خپل ذمہوارو کې د ځن په بانه باندې پاکستان د افغان کډوالو د واپسې د پروګرام په منسوبه کې په پراختیا باندې مجبور کړی. ادارې لیکي چې د دې مثال تیر وختونو کې د شو فیصلو نه په خشن معلومې دي شي. ادارې اخر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په فوري توګه د پاکستان ټولو خارونو کې د افغان کډوالو ډیټا په فوري توګه د نادرانه واغستې شي او د دې کتنه بیا سره وکړی شي او دارنګ د دې افغان کډوالو واپسی باور کړی شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان وزیر خارجه د افغانستان د دورې په وخت افغان ولسمشر او نور چارواکو سره ملاقاتونو کې د دې خبرې عزم څرګند کړو چې د سیمې پرمختګ د پاره به په شریکه کار کوو. ادارې زیاتوي چې د پاکستان د ازادۍ دورې راهسه کله چې ملګری ملتونو کې افغانستان د پاکستان مخالفت کړی وو د هغې ورځې نه د دواړو ملکونو تعلقات خراب را روان دي. بیا په مینځ کې د دې تعلقات تعلقاتو د حقیدو لپاره کوششونه هم شوي وو چې په افغانستان کې د امریکای او اتحادی ځواکونو د حملې وروسته بعضی افغان چارواکو د هند په ملګرتیا د پاکستان خلاف کندې کنستل شروع کړه. اداریا اخره کې وایي چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی دی چې د امن او ترقۍ لپاره به دواړو لپاره شریکه کار کول وي او د دې لپاره ضروری ده چې تعلقات ښه کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ناټو لخوا هغه راپور چې پکې راغلی دی چې پاکستانی پوځي اسټابلیشمنت د افغان طالبانو سره اړیکې لري، ولې دا د خطرې نه ډک کار کوي او ولې دغه وسلوالو سره دوامدار اړیکې لري. د دې مقالې لیکونکي بیا په خپل د دې ولې ځواب ورکوي او وایي چې د پاکستان پوځ په دې یقین دی چې د امریکا هغه ستراتیژي چې یو مستحکم افغانستان چرته بچی پښتانه په اکثریت کې وي به د ناکامۍ سره مخ کیږي او یو نه یو ورځ به د کابل واک او اختیار د هغه افغان پوځ په لاس کې وي چې ورکه پښتانه ډیر کم دي، په خاصه توګه د هغو پنشیریانو تاجکانو چې هند ته نږدې دي او د پاکستان نه کرکه کوي. د پاکستان سره دا ویره ده چې بیا به افغانستان هند ته پام ته داروي او په دغه هیواد کې به د پښتنو په ضد د خونړي یاغیتوب مرسته کوي. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د پاکستان دا ویره بے ځایه ده خو بې معنی نه ده، نو ځکه د پاکستان پوځ غواړي چې په افغانستان کې ملګري ولري او په موجوده حالاتو کې یوازې طالبان دوی ته دستیاب دي. د دې مقالې لیکونکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشرتابه دا هم نه غواړي چې طالبان ټول افغانستان فتح کړي، ځکه چې دوی د پاکستان ډیر باوري ملګري نه دي پاتې شوي او کچري طالبانو ته په دغه هیواد کې پوره واک ترلاسه شي نو پاکستان سره ویره ده چې کېدای شي دوی بیا په پاکستان کې هم وسلوالو طالبانو سره مرسته شروع کړي، نو ځکه پاکستانی جرنیلان غواړي چې په افغانستان کې طالبانو ته په واک او اختیار کې برخه ملو شي خو دومره چې د هند د برلاسي توپ د ګواښ مخونی ولې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د ناتو د هغه خفیه رپورت په اړه لیکنه کړې په کوم کې چې دا پیشنګوي شوې ده چې په افغانستان کې به په اخره کې طالبان برلاسي کیږي. ورځپاڼه د دې رپورت په ډاګه کېدل ډېر نقصانده خبره بللې او لیکي کجری داسې ګډوډي مخې ته راشي نو نتیجې به ډېرې خرابې وي. ورځپاڼه زیاتوي ځکه د ناتو ویاند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر دا رپورت ناسم ګرځولې ده. ورځپاڼه د دې مقالې په پای کې لیکي چې د ناتو دغه راپور چې د کېدیانو نه ترلاسه شو معلوماتو باندې مبني دی د دښمن لپاره د خوشحالۍ سبب دی او د دې راپور صرف موجودګي هم د طالبانو لپاره د خوشحالۍ وړ خبره ده.
مجید بابرو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او سیو راپور د پېښور نه زموږ همکار خالد خان را لیکلی دی د کینسر د نړیوالې ورځې په اړه باندې، لکه د نورې نړۍ په شان په پېښور کې د فروری په څلورمه نیټه د کینسر نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ډاکټرانو په وینا په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان کې د خولې، مری او سینې کینسر زیات شوی دی. دغه راپور
د پېښور د کینسر یوازنی روغتون یا ارنم هسپتال ډایرکټر ډاکټر سفورا په وینا په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په نارینو کې د خولې، مری او پړپوس کینسر په زیاتېدو دی او دغه شان په زنانو کې د چیست یا سینې کینسر د تیر سو کالو راشي زیات شوی دی. پېښور کې د کینسر نړیوالې ورځ د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د مانځلو په حواله ډاکټر سفورا وویل چې دوی هسپتال تیر کال په نیم زره د سر یا ریډیو ترافی رنځوران رجسٹر کړی دي او دغه شان د نیوکلیر میډیسن سیکشن اتونا تر 2000 پورې مریضان د کال په ارنم هسپتال کې درملنه او تشخیص کول شي.
د تاسو ته د لاست ایئر ډیټا خو 5500 نه زائد مریضان مونږه یوازې د کینسر مریضان رجسٹر کړی دي او نیوکلیر میډیسن سیکشن کې زمونږه چې دی انویسټیګیشن د پاره مونږه هغه کې تقریبا مونږه 8-12000 نوې مریضان ډایګنوستیک ټیسټ د پاره رجسٹر کړو نو آل ٹوگیدر چې تاسو جمع کړئ نو 52000 موږ اسټیمیټ لګولې دي د مریضانو برډن زموږ په ډاکټرز، په ټیکنیشنز او په سټاف باندې دي. دا کال
ډاکټر سفورا اول چې په نرم هسپتال کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او افغانستان رنځوران راځي، د دې په وینا په دې کې 23% قبایل او 4.5% افغانان مریضان دي او په کار دا چې د فاټا فن وفاقي حکومت او دغه شان افغان کمشنریټ د دوی هسپتال سره مالک کوم کمک وکړي، ځکه چې د دوی هسپتال زیاتره د زکات او بیت المال په پنګه چلیږي.
سره د فاټه د پر اسپیشل کیموتراپی فند نشته، افغانستان مریضانو د پر مخسر فند نشته. هغه د پر زه همیشه ریکوست کوم گورنمنت ته د فاټه د پر یو فند الوکیټ شي.
د ارنم هسپتال پیښور ډایریکټر اویل چې دوی با په 14 فروری د کینسر نړیواله ورځ مانځي او په عام پولیس کې با د دې رنج په حق لا پوها او آگاهی پیدا کوي. دی اویل چې په قبالی سیمو او خیبر پختونخوا کې په نارینو کې د خولی او مری کینسر او دغه شان په زنانو کې د چیسټ کینسر په زیاتېدو دی.
زمونږه که تاسو آل ټوګیدر وګورئ سړو زنانو کې چې کومګه لاسټ 10 ایئر ډیټا چې کومګه انالایز کړی دا، نو هغه کې بیا هډ اینڈ نیک د خولی او ګلې کینسر او د پرپوز کینسر چې ورته وي، او هغه وجه دا ده چې زمونږه خلکو کې نسوار، چلم، تمباکو، بیا شو د ایئر پالوشن، کیمیکل پالوشن، بیا شو دین علاوه فوډ فیکٹر، سپایسی فوډ، یا خپل خیال نه ساتل. نو خزو کې د بریسټ کینسر چې دا ټاپ باندې بولې چې دغه صرف پاکستان نه د افغانستان مریضان هم چې کم دي اغه کوم بریسټ کینسر موږ کوته چې پټاپ باندې دي، او اغه نه پس بیا راځي د خولې کینسر او بیا د معدې.
د ډاکټر سفورا په وینا په ارنم هسپتال کې د مریضانو خیر خیګړې د پاره یو سوسایټي جوړه شوې ده چې تیر درې کالو راسي د هسپتال مریضانو ته ویړیا خوراک او په کم قیمت دوايانې ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوس د روغتیا په اړه یو بل راپور په کراچۍ کې ډاکټران وایي چې په دغه خار کې د بدامنۍ له وجې د خلکو په نفسیاتی صحت باندې ډیر بد اغیز پریوته دي. ظفر کریمی په دغه اړه راپور راکړي.
کراچی کې د خیرخیګړی ادارې چلډرن هیلت ریهبیلیټیشن د یو رپورټ تر مخه د خار مجموعي آبادی څخه 600,000 خلک د نفسیتی ناروغیو ښکار دي. رپورټ کې راغلی دي چې خار کې د ناامنۍ پیښو، ګرانۍ، شوکو، غلاو او هړتالونو د خاریانو په ذهنونو بدې غیزی کړي دي. کراچی کې تر ټولو لوی سرکاري روغتون جناح هسپتال د نفسیاتو د څنګه ډاکټر حسین الدین افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په خار کې د پخوا په پرتله دغه ناروغي 25% زیاته شوې ده.
خاص کر په دې کراچی ایریا کې د زیات افیکټ په دې شوې ده پوهې چې څو د لسانی فسادات د وجنه خلک ډیر زیات ډیسټرب او سچې ده کنه دې مہنگائی شو دا ڈسٹربینس ہے دا گورنمنٹ کا طرف آنا جیسے ڈیر خط دیجیے گا معاشی طور پر زیادہ خراب دی آگے وہ جنا چیز ہے کہ نہ آگے جب سائیکیٹرک پرابلم ڈیولپ شو دے
جنا هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی یو نفسیتی ناروغه وای دوه کاله مخکې روغه رمټوه، خو د غلا د یوې پیښې وروسته په یاد بیماری اخته شوې ده.
چې بس ته خطر لګ نو ډاکوان نو خطر درې واړه و درې غټو نغه غټو چې دی غي لکه د سړو نه دغه واغستل سامان، موبایلونه، پیسې دی واسه او ماشومان ټول لکه زمونږ پرسونه ولټول لکه بازار لاړش مارکیټ ته یا چیرته لاړش نو خلک وینم نو ماته د خلک ټول داسې ډاکوانو په شان ښکار زمدار ډاکو دی دادې زم دې سر به تمان چي دې سر به سر منې مدري یا ویختان مخیږي په بس په کور کې ماشومان سر جون می خراب یا شور او کې هغه په ما بدل لګي.
ډاکټر حسین الدین افریدی وای هغه کسان چې د نفسیاتی ناروغي علامې پکې څرګندې شي باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. د نوموړي څخه مې چې د زهنی او نفسیاتی ناروغیو نه د بچ کېدو په حق له پوښتل نه د هغه وینا و
ارے ناسی چاسی ناسی کار نکی پشا لکون روپے ورس رہی کا نا کڑا اغم دی ناسی سکاری روزگاری نی کا نا ذہنی طور پر ہم خرابی کی بوشے بولے چیتا یہ منٹل لاغ دے ایکسرسائز دے کار کول بوشے محنت مشکت مطلب دغه دے بوشے تب کے
د ډاکټر حسین الدین افریدی په خبره د نفسیاتی ناروغي علاج په اولنۍ مرحله کې آسان وي، خو د وخت د تیرېدو سره سره دغه مریضتیا د بلډ پریشر، شوګر او نورو ناروغیو سبب هم جوړېدای شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس یو کلتوري راپور د پېښور ښار تاریخي ځایونه خپل ثقافتي او تاریخي اهمیت لري. دغه تاریخي مقاماتو د بهرۍ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه شبیر احمد جان نور حال راکوي.
پېښور ښار چې د تاریخ پوه لرونکو په وینا د سوتېشیا یوازنی تاریخي ښار دی چرته چې اوس هم خلک ژوند کوي، ځکه چې د دوی په وینا زیاتره تاریخي ځایونه لکه مونجودړو او تختبۍ اوس صرف تاریخي کنډرات پاتې دي او هلته کې ژوند نشته دی. د پېښور د تاریخ په حقله باندې تاریخدانان وایي چې د پېښور یو خپل تاریخي ښکلا ده. دلته کې د پېښور نه ګیر چاپېره خوشه د لسو نه سیوا ګیټونو چې هغې په ذریعه به د پېښور ښار حفاظت کېدو او دې کې به دننه باغونه او ښکلې ودانې وي. په دې حق لباندې د سرحد کنزرویشن یو غیر سرکاري تنظیم چې په خیبر پښتونخوا کې تاریخي ځایونو د حفاظت لپاره کار کوي، د هغې یو مشر او د تاریخ پوه لرونکي ډاکټر ظریف مشال لیډو ته په دې باب لبانې صدارنګ وویل دا پیښور تاریخی اهمیت په لړ کې دا پیښور ضلعي حکومت پریکړه کړې ده چې د ښار دننه څومره تاریخي ځایونه دي نه یوازې به د هغې بحالي اوس کېږي بلکې د هغې د حفاظت لپاره هم ګټلي ګامونه پورته کوي دوی. په دې حق لباندې د پیښور ضلعي انتظامی ټاون ون د کابلی ګیټ د بحالۍ لپاره کار شروع کړی دی. دا ټاون ون ضلعي انتظامی یو مشر منتظم عظمت خان مشال لیډو ته صدارنګ وایي بلخوا د تاریخی ودانې د بحالې کارکونکي آرکیټیکټ منصور خان وینا ده چې د حکومت دا ډېر ښه ګامونه دي، خو له دوی د حکومت په دې ګامونو ټاکونه وکړل او ویې ویل چې دوی نړیوال بنیادی معیارونه نه دي خپل کړی، ځکه چې موجوده کم ګیټونه دوی جوړوي نو په دې کې دوی ماهرینو سره مشورې نه دي کړي او دا صرف سیاسي مقصدونه ترلاسه کولو لپاره کیږي. هم په دې اخلا چې کله مونږ دا ټاون ون منتظم نه پوښتنه وکړه نو د هغوی جواب صدارنګ و یا دونه ولدا چې د تاریخ دغه پوهه لرونکي وایي چې د پیښور تاریخي او ثقافتي اهمیت ته په نظر کې اوساتلی شي او د نړیوالو معیار مطابق ته د پیښور د تاریخي ځایونو بحالي وکړي شي نو هله به یو وار بیا پیښور ته د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلګری راځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او زموږ ونیزه خبرونه ورو اقتصادي نړۍ دا خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مو د مشال راډیو د اوریدونکو سره بحث وروسته د اقتصادي چارو لپاره پوه اکرام هوتی سره خبرې کړې دي چې څنګه لوړې بیې او کمه تنخواه د خلکو په ژوند اثرات اچوي. په دې خبرونه کې د غربت د شدت د کمولو په اړه هم خبرې شوې دي. له مشال راډیو سره اوسئ. د آسیا د پرمختګ بانک د تیر کال په مارچ کې په خپل یو رپورت کې وویل په مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې د خوړو لوړې بیې په میلیونونو خلک د غریبۍ کندې ته غورځوي. په دې رپورت کې راغلي ول په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې د خوړو بیې د یو کال په موده کې 10% زیاتې شوې دي. رپورت وایي په غریب ټولنو کې اوسیدونکو د خپلې ګټې 10% زیاته برخه په خوړو اخیستلو مصرفوي او همدا وجه ده چې د تعلیم، صحت او نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره بیا ورسره پیسې نه وي. په پاکستان کې دولتي کارکونکو کم تنخواه لري او هلته بیا د شیانو بیې هم لوړې شي چې د دوی ژوند ته ډېر تاوان رسوي. د مشال راډیو یو اوریدونکو عمران خان کاکړ چې د خانوزۍ اوسیدونکو دی وایي په یو خونځي کې استاد دی او په تنخواه هیڅ گزاره نشي.
زه په یو سرکاري نوکری لرم چې په اسکول کې کم کار کوم، دا غو مطابق تنخواه نه ملاوي، گزاره نه کوي. خامخا به یا بل خپل کاروبار به جوړي یا بل دغه به کوي، که دا نه خپل تنخواه گزاره نه کوي. سرکاري نوکری ما چې بیا سکین ټایم خپل دکان چلو لدر دغه لوجې خپل روزي کماو، نور کارونه مو تر کوس یکل پاغه گزاره نه کوي.
په کورم کې اوسیدونکو عزیز الرحمن وایي په روغتون کې کار کوي خو لوو اته میاشتې راهیسې یو خو تنخواه نه ورکړل شوی او بل وسورته حکومت ویلي چې تنخواه به هم نه زیاتوي ورته.
جی خپل اسپتال کې کار کوم ایز اے ڈسپینسر نو تقریبا زما تو میاشتې وشوې اته میاشتې یو پروجیکټ کار کوم نو ما تنخواه نه ملو شوي هلته چې ورشي غوې چې دلته اوس یعنی شوي هلته کې اوس د تاسو ته به پیکس تنخواه مقرره مخکې زمونږ تنخواه زیاتېدله او اوس چې کوم دی مونږ ته وایي چې تاسو ته به یو تنخواه غوښتو پیکس تنخواه به درکو دي نو تاسو نه سیو کېږي پهلې مونږ سره دا خبره نه وکړې.
عزیز رحمان هم د عمران خان کاکړ په څیر بل کار کوي او وایي په لس زر روپۍ معاش یہ هیڅ کار نشي
او کور کې بس دادی جی ز خپل لاره خدای چې الحمدلله شکر دې خپل پریکټس کوم دې دکان می دې غیر په زری سره خپل گزاره چلو پا ډیره کم دې لګه زو سومره کار کوم رو هسپتال کې سهار تو اتو بجو نه دو بجو پر کار کو نو ډیر زار من تکلیف تیر او عمر تا خوان نه ملوي کی 2000 روپے من نن سبا سکی کی 2000 من کم از کم یو شل زره یو 25000 روپے تنخوا خو چوي.
په سیف الله کلا کې دکاندار محمد خان کاکړ وای لده سره د دولتي کارکونکو کاتی دي دی وای د خلک ترې په پور شیان اخلي او بیا یې د میاشتې په اول نیټه ور کوي. محمد خان کاکړ مشال راډیو ته ویل د شیانو بای لوړی دي او دوی په دې پو دي چې دوی تاوان نه کوي ځکه چې د هر شی بای لوړیږي.
د تر کال او د سچ کال د کم د اوس روان کال چې دی د دې تقریبا لس فیصد هر شی پرته شوی دی او موږ دا فکر نه کوو چې موږ کم شی نن واخو په تاسو یو لنډ مثال در کوم. زه دا فکر نه کوو چې دا شی به ماته تاوان او کی زه دا سو فیصد زما یقین دی کوم هر شی ښه دی کوم هر شی مانن دا ونه او سهار ماته دا شی ماته معلوم دی چې دا ماته ګټه کی ولې موږ شان ګرځ معلوم دی چې هغه بالای روان دی څه نه راځي دا ته کوم موږ دا شی ځخه نه ځي دا څه ته راځي موږ یقین دی چې دا شی بالای دی که یان دی کوم موږ نن دا شی په ریټ کې کوم مارکیټ نن چلې 40 روپۍ مثال در کوم هر شی چې 200 روپۍ واخو زموږ دا نه دی موږ دا تاوان نه کوو چې یار دا موږ نه وایو چې دا تاوان کې موږ دا وایو چې دا سهار موږ ته په 50 روپۍ راخرته.
یو بل کس چې حالت خان نومیږي د شمالي وزیرستان دی خو په متحده عرب اماراتو کې نوکری کوي او وایي هلته هم تنخواه کمه شوې ده او 30 یا 40 ساعته کار کوي.
کار خو میږ نه په 23 غنټه کې 20 غنټه 18 غنټه 19 غنټه دا کار کوي او تنخواه چې کیمه تنخواه وي هغه په 20 غنټه په برابر تنخواه میشت نه ملويږي. یعنی مخکې میږ 5000 5000 درهم تنخواه راتله اوس 3000 تنخواه درې چې کوم په 100 روپۍ ټریپي امیشته په 50 لګوي په 60 روپۍ شپته لګوي په 50 لګوي.
همداسې یو بل کس چې ملک حبیب الله نومیږي او په ټل کې وسی وایي اوړه ډېر ګران دي.
ماته څه کوم 5000
هنګو په دوابه کې سفیان بنگش وایي تنخواه ډیره ده خو ګرانی زیاته ده او دی وایي دا ټوله د حکومت کمزوري ده چې ښه پالیسی نه لري.
دې استادانو دی هغه یې ترخه مخکې لکه مخکې نسبت نه ترخه ډیره ده خو لکه اوس کوم غرنې ده کنه کوم غرنې ده غلې ول سره یو ترخه کام راځي کنه لکه موږ کوم ترخه ملي وي یو سره موږ کوم کور ضرورت برغو نو هغه نه پوره کیږي. نو داسې ملګری چې دا ټول د حکومت کمزوري ده سه حکومت مطلب صحیح پلان نه جوړ کړی دی لپاره کېري دا حکومت څو کالو شو کړی لپاره صحیح پلان نه جوړ کړو ان شاء الله ته دوه بهر د ستونزې نه وي دا غرنې بذورنه او دوه مطلب ضرورت مکمل پوره کیدو.
په کورما کې فضل حکیم دلسوز وایي استاد دی او د ګرانې پرتله تنخواګانې ډېرې کمې دي.
زه په خپل با یو استاد په دې سره کار کوم دی په سکول کې هم خو زه بدایم چې کومه ګرانی ده موجوده حالاتو کې د دې مطابق دا موجوده تنخواه چې کومه ده دا ډېره زیاته کمه ده. یو استاد چې په خپل تنخواه کې یو موبایل نشي اخیستی ځان ته نو هغه به څه خرچه وکړي. بله یو خبره کوم چې سره ورونو هغه بالکل نه پړو هغه لاړو بارمل ته نو په بارمل کې 5-5.5 درهم تنخواه اخلي په دې ځای نه بار به څوک نه ځي د کور خلک چې بار ځي دا وجه ده چې دلته تنخواګانې کمې دي د کور ګزاره پرې نه کېږي نو په هغه باندې بېځایه خرچې څنګه وشي.
دلسوز وایي د کمې تنخواه له وجې د خپلو بچو ضرورت هم نشي پوره کولای. په کورما کې د امنیتي ځواک خاصدار ظاهر خان وای نه یوازې تنخواه کم ده بلکې د کار کولو پر مهال ټوله خرچه هم دوی په خپل کوي.
تنخواه کې ډېری کم دي او بل هغه سره سره موږ یې تکاله په ډیټه به نه یو خرچې ماشي مو په خپل جیب نه کوو نه جی مو ته حکومت نه رګي جی دا مو خپل اندي تنخواه نه پوره کوو بس دا سره ډېر ګډوډ نه لیبل سر جی پوشی ایت تریکان جوڑی گی تو خرچی نه پورا کی گی مو پوشی تن خوانی ها دیری کمی دی اول و سرا و سرا جی تو کنو مو سرا اصلا دا غام مو تختلا کور نو اصلا و رو مدلا ده تو گورنمنت مو تسو اسلام اسلام ندر کری.
سلاح الدین کاکڑ پا سیف اللہ کلا کی وسی او وای گرانی دیر زیاتی گی او تنخواه پا کم تناسب لوڑ زی
غربت ډېر جاتی مهنګایي ډېره زیاته ده تنخواه وشي تنخواه دي سر خو دغه دي مهنګایي زیاته ده تنخواه وجه نه ده تنخواه ملازم تنخواه پندره فیصد وکړي د ګډ کال په جون کښې بجټ اور مهنګایي د غونو کښې ورسره پرده کوي هر شی په تر پندره فیصد زیات سره پرده کوي.
د هنګو په تنګي بانډې کښې اوسېدونکی عمر خان وایي داسې خلک شته دي چې هېڅ روزګار نه لري نو د تنخواه خو سوال هم نه پیدا کېږي. د ده په خبره حکومت باید ګراني کمه کړي.
زه په کښې دا خبره کوم د کمو خلکو نرخوان نشته نو دا به څه کوي بېروزګار دا خلکو خبره مې کولی شي کوم دی نو دا خلکو د حکومت ته په کار دي
د مشال راډیو د اوریدونکو نظرونه بیلابیل دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي په ټوله نړۍ کې د هیوادونو اقتصاد یو قسم نه وي بلکې دوه بنیادی قسمونه لري.
اقتصاد یو شان په ټوله دنیا کې دا دوه قسمونه دي. یو هغه علاقه دي چې کوم ځای کې سیکټ لکه حکومت او اقتصادي نظام او ټیکنالوژي دا درې واړه په یو خاص بیلنس کې راغلي دي او هغې کښې لکه یورپ کښې تاسو ګورئ امریکا کښې ګورئ ایون جاپان کښې تاسو ګورئ نو د دې درې واړو د ټیکنالوژي د حکومت او د اقتصادي انویسټمنټ او د هغه یو کلچر کښې وي د هغې یو بیلنس جوړ شوي وي هغې کښې چې کله ډېر زیات لکه تبدیلیانې را شي په قیمتونو کښې نو بیا هلته کښې ډېر زیات بحران ښکاري. په دې ملکونو کښې دا ده چې د دې اکانومي هغه شان کښې نه ده. دلته په کلو کښې لږ ډېر عظمت هم دچایي لږ ډېر نوکري کوي سرېړی ولګوي لکه مختلف قسمه لکه چونکې ټیکنالوژي بیس نه ده لہٰذا دی کے ویرائٹی ڈیرا زیادہ تھا کہ عموماً تھا کہ کورونا بتا سو پتہ لوگ بھی نے ادھر آ گئی لگ ڈیر متم بھی لگ ڈیر آ گئی سے نوکریاں نے موکریاں کئی سر ایڑے میڑے وہ لگ گئی سو بار تلا اچھی مزدور ہے اللہ کا دا مختلف طریقوں بنے دہا گئی
اکرام هوتی وایي د لوړو بیو لوی ښکار هغه کسان دي چې نوکر پیشه دي خو دا کسان ډېر کم فیصدي کې وي. په پاکستان کې د هر مالی کال له پیل سره حکومت په بودیجې کې تنخواګانې 15 یا 20 فیصد زیاتوي خو اکرام هوتی وایي دا زیاتوالی اصلا 6 فیصد وي.
دا به یاد لرئ چې کله دا 20 فیصد شروع شي نو حقیقت کې دا 6 یا 9 فیصد شروع شي. دا وجه دا چې مہنگائی 20 فیصد نہیں بلکہ 2 فیصد سیوا شی ہوئی دوما خبر دار چې کله دې 20 فیصد سیوا کی دا هغې نه پاس فوري طور باندې مارکیټ ریئکشن وکړي چې هغه 10 فیصد نور سیوا کی نو هغه شپږ و 8 فیصد هغې ته لکوټه ریلیف ملاو شي خو بیا هم ریلیف دی نو دا چې کوم ریلیف دی دا ښه ریلیف دی خو دې سره دا هم کتل پکاري چې آیا دا سیزونه چې کوم ګرانېږي د هغې بنیادی وجوهات څه دي. د هغې بنیادی وجه چې ده هغه انرژي ده بجلی گیس او پیٹرولیم پروڈکٹ دا چې په لږ حکومت چیک کښې لري یعنی چې حکومت ته په کار نه ده چې په دې باندې دې یو خاص حد نه سیوا ټیکسونه ولګوي.
اکرام هوتی وایي نن سبا په نړۍ کې د آزاد بازار نظام دی او حکومتونه د غربت د ختمولو یا کمولو کار نه کوي. اکرام هوتی وایي دا کېدای شي چې حکومت مالیه یا ټیکسونه کمې واخلي او بل دا چې حکومت څومره پیسې ګټي په هغې کې درغلي ونه شي.
البته دا کېدای شي چې حکومت یو طرف ته ټیکسونه چې دي هغه خپل کم اخلي اوس او بل طرف ته چې کم ټیکسونه هغه ته ملاو شي د هغې استعمال دې صحیح کوي هغې کښې د کرپشن زیات نه وي. پاکستان کښې که تاسو وګورئ نو پیٹرولیم پروڈکٹس داسې یو څیز دی چې لکه پیٹرول پمپ نه بس هلته کښې آسانۍ سره دي ټیکس والي او ډېر په لکه پیسې چې دي هغه جمع کړي بیا هغې باندې چیک نشته فوج باندې چیک نشته چې تا هغه پیسې څه کړې آی ایس آی باندې نشته لہٰذا حکومت کے لیے عام طور باندې هغه وایي چې په دې نشته چیک نه بمونږ سره چیک غواړی نو لکه نن تاسو وکتلي چې عدالت کښې یو مسله روانه ده د وزیر اعظم خلاف د توهین هغه وایي چې لکه تاسو جرنیلانو باندې چې د توهین عدالت تور لګولی چې په مونږ تور لګوئ.
د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي په پاکستان کښې بله مسله دا ده چې دلته حساب کتاب نه غوښتل کېږي
چونکې بنیادی مسله پاکستان کښې دا ده چې پیسې واخېستې شي د هغې خرچ تپوس نه کېږي د ملټري آڈیټ نه کېږي دغه شان کښې دا نور محکمې کښې بھی هغې خپل آڈیټ بیا صحیح نه کوي نو هغې باندې هغه زور نه راځي چې هغې د پیسې صحیح طریقه خرچ کوي چې ملک کښې ترقی وشي چې ترقی وشي نو د هغې دا فائدہ یي چې هغه کښې امپلایمنٹ هم ملاوېږي هغې کښې درخانې هم چلېږي هغې کښې د پیسې ریل پیل شي.
له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال اکرام هوتی زیاته کړه د انرژۍ کرنسۍ او نور شیان له یو بل سره تړلي دي او همدا لامل دی چې گرانی زیاتی گی
گوره جی کرنسی خود دا پگئیو تر تو گوره نو چکل اصلا تا جی گرانی ہوئی داری مطلب ہم داری چکل اللہ تا روپو پرون پاو ٹماتر رات لہا او نن په نړیږي په 200 روپیا راځي د مطلب چې د کرنسي قیمت کم شو په بازار کې د کرنسي په خپل منځ کې کوم قیمت کمیږي دا نور وجوهات دي خدا بازار کې کوم قیمت کمیږي ادي مطلب ګرانی شو اوس د قیمت کمې ده د ګرانې په وجه کې ګرانی څه په وجه کې چې بنیادی فلزونه چې هم دي دا ګران شي بنیادی فلزونه چې انرژي ده او ترانسپورټ ده هغه ولې ګرانیږي چې پاره ټکسونه سی وادي نو دا ټول یو سلسله کې تړلي دي
تاسو په خبرونه کې واوریدل چې اصلي مسله د بایو د زیاتوالي ده کچېره داسې نظام موجود وي چې د شیانو قیمتونه زیات نشي نو بیا د غربت شدت هم کمیدای شي له همدې سره نننۍ خبرونه هم پای ته رسی تاسو د اقتصادي نړۍ خبرونه د جمعې او د شنبې په ورځ اوریدای شي په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني